د سره مننه کوم شیخ خپل پیغامونه مو مشتره استولې او موږ هم دادی په معنا تر تخبر کړله په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې سوې ځل بیا الله اسد الله الدین څخه د مهمو خبرونو سره ټکاو
ولسمشر ایمانی وای په پغمان ولسوالۍ کې د شاعر او لیکوال اسد الله ولولجی د کورنۍ پر غړو شوې چاودنه باید په هر اړخیز ډول وڅېړل شي. په دغه چاودنه کې چې پرون وشوه د پولیسو په وینا د ښاغلي ولولجی د کورنۍ دوه غړي وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. په پکتیا کې د 203 تندر قلی اردو مسولین وای تیر شپه د لوګر برک برک ولسوالۍ کې د طالبانو برید په شاتم بولې او دغه برید کې 9 طالبان وژل شوي او 3 ټپیان دي. په پروان کې چارواکي وای جبل سراج ولسوالۍ کې د دوه ځوانو نجونو مړی موندل شوی چې تر اوسه یې هویت نه دی پیژندل شوی. په برازیل کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر له 1 میلیون څخه اوښتی دی او ټاکل شوی امریکا او روسیا همدې اونۍ کې ویانا کې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره خبرې اترې وکړي.
مننه کوم مسعود الدین. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستل سي په تمه د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د ژمنې سره سم د زهرو کاروان اونیز پروګرام لر خو تر هغه د مخه یو بل راپور هم اوریدل سي. د افغانستان د بدني تربیت بدني ریاست وای د کورونا وایروس د خبرېدو له کبله د سپورتي نړۍ سره اړوند ټول لوبغاړي ارسوي چې په کورونا کې پاتې سي او له همدې کبله لوبي زیانمن سي دي. په دې اړه نور تفصیل ملالی بشیر راکوي.
د افغانستان د بدني تربیه ریاست وای د کورونا وایروس لکبله لوبغاړي ارسوي چې پر کورو پاتې سي او خپل روزنی وځندوي. د دغه ریاست ویاند عارف پیمان د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته په دې اړه داسې ویل:
در مجموع تمام ورزشکاران و رشته های ورزشی
دی وای په ټوله کې ټول ورزشکوونکي چې په افغانستان کې سبت زیانمن سوي دي، دوی د کورونا وایروس لکبله پر کورو پاتې دي. په ځانګړې توګه والیبال، باسکټبال او فوټبال زیات زیان لیدلی دی. همدارس ورزشي ځایونه، د سنوکر د روزنې مرکزونه او د لامبو حوضونو ته اقتصادي زیان اوښتی دی.
از نگاهی که تمرینات ورزشکاران ما در این واژگاه ها کاملا متوقف شد.
عارف پیمان زیاتوی چې د کورونا ویروس تخپرېدو پر مهال که څه هم د ټولنې ټول غړي له رواني فشار سره مخامخ سوي، خو د هغو کسانو د بدن دفاعي سیستم پیاوړی وي چې ورزش کوي. له همدې کبله دې ویروس د ورزشکارانو پر رواني حالت ډېر منفي اغېز نه دی کړی. د شوټو نړیوال اتل سیر بهادر زاده په سنگاپور کې د یو اف سی لوبغاړو ته د ویډیو لاري روزنه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې لوبي مخکښ بهادر زاده هله لري چې د کورونا وایروس تخپرېدو پر مهال افغانستان ته خدمت وکړي. په جګړه ځپلې افغانستان کې د لویېدو پر مهال افغان سکوهونکي سیر بهادر زاده د نړۍ د نورو کوچنیانو غوندې کوچنیوالی نه درلود. د کابل د یو اف سی ستوری سیر بهادر زاده په 45 کلنۍ کې نیدرلینډ ته کډه سوی و. دغه افغان کډوال هلته له مارټین ډي جونګ څخه د سکوهنې لوبه زده کړه. دی په شوټو کې نړیوال اتل سو. شوټو د غیږ ایستلو جاپانۍ بڼه ده. دا لوبه وروسته د ایم ایم ای برخه سوه. ساوت چاینا مورنینګ پوسټ خبرونه د بهادر زاده له قوله لیکلي چې وایي: که څه هم زه له افغانستان نه لري یم، خلک یې زما زړه ته نږدې دي. زه د کورونا وایروس د وبا پر مهال له دوی سره څنګ پر څنګ ولاړ یم، لکه دوی چې زما د ټول مسلکي ژوند پر مهال له ما سره ولاړ ول. بهادر زاده پر نړیواله کچه د عظیم یاستر په نوم یادیږي. دی په 2011 کال کې د یو اف سی غړی سو او په لومړۍ لوبه کې پاولو تیانګ ته ماتې ورکړه او د کی او کټون کیسو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زه محمد ایاز تر نکی موتاش ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنیو چارو وزارت وایي په سلو کې 80 کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مرسلین ارسلات څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د څه باندې 2000 لیټره تیزاب چې د نشئی موادو د تولید لپاره نیمروز ولایت ته راوړل شوی وو ونیول شول. د نیمروز ولایت امنیه قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی د نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د زرنج په خار کې یو لړ عملیات ترسره کړل چې د عملیاتو په مهال 2040 لیټره فورمیک اسید تیزاب چې د نشئی ګولیو په جوړولو کې استعمالیږي د پولیسو لاسته ورغلل. د یادونې وړ ده چې د نشئی موادو د تولید لپاره ډیری تیزاب له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته قاچاق کیږي. د کابل پولیسو د دوو جلا عملیاتو په ترسره کولو سره کابل ښار ته د 40 کیلوګرامه هیروینو د قاچاقو مخه ونیوله. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل په لومړیو عملیاتو کې چې د کابل ښار په 15 ناحیه کې ترسره شول 9 کیلوګرامه هیروین له کورولا موټره ترلاسه شول. دویم عملیات چې د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ کې ترسره شول څه باندې 14 کیلوګرامه هیروین چې په یو بس موټر کې کابل ښار ته قاچاق کیدل د پولیسو لخوا ونیول شول. شپږ تنه د نشئی موادو د قاچاقو په دغه دوو قضیو کې نیول شوي دي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز محکمو 40 تنه په بند محکوم کړل. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد ماهد د جوزا په 9 ازادي راډیو ته وویل د دې مرکز ابتدایه او استیناف محکمو هغه 40 تنه چې د امنیتي ادارو لخوا د نشئی موادو د 14 قضیو په تور دغه مرکز ته معرفي شوي وو له 2 کالو نیولې بیا تر 15 کالو تنفیذي بند محکوم کړل. د یادونې وړ ده چې امنیتي ادارو په دې وروستیو کې 19 تنه نور د نشئی موادو د قاچاقو په تور نیولې او بیا یې دغه مرکز ته معرفي کړي چې دوسیه د څېړلو په حال کې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې لسګونه لیټره شراب په کندوز ولایت کې د پولیسو لاسته ورغلل. د کورنیو چارو وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دې ولایت پولیسو د کندوز ښار په 8 ناحیه کې یو لړ عملیات ترسره کړل چې په مهال یې 15 لیټره شراب له یو کوره ترلاسه شول. یو تن د دغو شرابو د جوړولو او خرڅلاو په تور نیول شوی او عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی.
مرسلین ارسلا و چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په سلو کې 80 کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي دي.
د افغانستان 50% ناراضي د طالبانو او کینه سلوی د طالبانو په منځ کې کوکنار کرل کیږي. د کوکنارو پنجدت لسته
د کوکنارو د کښتونو د ناوړه پایلو په اړه مو د سیاسي چارو لوی کارپوه سره مرکه کړې ده.
هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي په موږ اندازه باندې د کوکنارو د تېښتې اضافه کیږي.
د بامیان ولایت په یو راپور کې به واوري چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره کافي امکانات نشته. اصلي ستونزه د ځای ده. دلته یوازې 40 بستر دي او موږ د کرنټین له مرکز څخه څه معتادین په نوبت دلته راوړو او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
ارباب سه د بې ځای مصرفو میلو ته څه ضرورت ده؟
یار رضا جانا لکه چې پر ما دې ډېر ساده سړي خیال کړی ده.
اوس خبرونه د کورنیو چارو وزارت په ادعا پیلو چې وایي په سلو کې 80 کوکنار د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معاینت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل د افغان دولت وسلوال مخالفین د نشئی موادو له کښت تولید او قاچاقو څخه ګټه اخلي ځکه نو سخت کال بیا هم په سلو کې 80 کوکنار د همدې ډلو تر واک لاندې سیمو کې کرل شوي وو. تر روان شمسی کال له پیل څخه تر اوسه پورې افغان حکومت وکولای شول چې یوازې په دریو ولایتونو کې تر 1500 هکټاره کمې ځمکې د کوکنارو له کښتونو څخه پاکې کړي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
که څه هم د افغانستان په ګرمسیرو ولایتونو کې بزګرو د کوکنارو د لومړي فصل حاصلات ټول کړل خو افغان حکومت تر دې مهاله یوازې تر خپل واک لاندې سیمو کې 4.6 هکټار ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاک کړي دي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي ځکه نو دوی خپل ټول پام د نشئی موادو د تولید د کارخانو ویجاړولو او د قاچاقو مخنیوي ته اړولی دی.
بیشتر از 83% کشت کوکنار در مناطق
فصلو کې 2 اتیا کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفینو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي. د دولت وسلوال مخالفین د همدې نشئی موادو له پیسو څخه عواید ترلاسه کوي. چیرې چې افغان ځواکونه سته هلته کوکنار نسته. که د افغان ځواکونو واک پراخ شي نو ډاډه اوسئ چې په هغو سیمو کې به کوکنار ونه کرل شي، ځکه چې د نشئی موادو کښت، تولید او قاچاق د دولت د وسلوالو مخالفینو مالي سرچینه ده.
د تیرو کلونو پر خلاف اوس د افغانستان په ګرمسیرو ولایتونو کې له 3 څخه نیولې بیا تر 4 فصلونو پورې کوکنار کرل کیږي، چې د نشئی موادو مافیایي ډلې د دې ولایتونو په ناامنو سیمو کې د تریاکو د پروسس لپاره سیاري کارخانې جوړې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت وایي دا ډیره سخته ده چې موږ د کوکنارو د بوټو په اړولو سره د دې کښتونو مخه ونیسو. موږ باید خپل ټول پام عامه پوهاوي، بدیلو کښتونو او د نشئی موادو د قاچاق کوونکو نیولو ته واړوو. خو په مشرانو جرګې کې د هلمند خلکو استازی او له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی هاشم الکوزی وایي چې ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي، چې په کښتونو کې هیڅ کموالی نه دی راغلی.
د افغانستان 50% ناراضي د طالبانو حکومت لیدل د طالبانو تر لاسه د طالبانو په منطقه کې کوکنار کرل کیږي، چې د کوکنارو بندېدل نشته. نو په دې خاطر باندې چې یو خو کال باران دی او بل منطقه د طالبانو لاسه ډېره لیدلې ده، په دې خاطر باندې کوکنارو ترتیله ډېره شوې ده.
په 1909 کال کې د افغانستان په 12 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی ول، خو په 1908 کال کې افغان حکومت لا هم د هغو ولایتونو لیست نه دی خپور کړی چې ورکی کوکنار کرل شوی وو. دا په داسې حال کې ده چې په روان شمسی کال کې یوازې په هلمند، ننګرهار او نیمروز ولایتونو کې د کوکنارو د کښتونو اړولو کمپاین شوی او په نورو سیمو کې بزګرو د کوکنارو حاصلات ټول کړي دي.
مرسلین اسلاو چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښتونو د ډیروالي په اړه راپور راوړوه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري. دا چې بزګر په خپل خوخه تاریا کوي او کې طالبان او د نشئی مواد مافیایي ډلې مجبوروي د دې موادو په کاروبار کې د چا لاس دی، په دې اړه مې د زابل له پخواني والی محمد اشرف ناصری سره مرکه کړي او په پیل کې مې پوښتلی چې د تیرو کلونو په پرتله د نشئی موادو په کښتونو کې څومره تغییر راغلی دی.
زما په فکر باندې او زما په نظر باندې کوکنار یو کال نه بل کال ته زیات شوي دي او کم شوي نه دي. په هغه سیمو کې چې یو وخت کې هغه له کوکنارو نه بېتفا کې وي، اوس هلته کوکنار کرل کېږي یا نور نشئی توکي کرل کېږي. دلته څو عوامل دي چې هغه د کوکنارو د کښت اضافهوالي باعث ګرځي. نو په همدې خاطر باندې هغه سیمې چې نارامې دي او د دولت حاکمیت هلته کمزورې ده، په هغو سیمو کې دهقان دې ته هڅول کېږي چې کوکنار باید وکړي، ځکه چې د کوکنارو کې د هغوی عایدات دي، د هغوی ترنجات ګټه لاسته راوړي. نو په همدې خاطر باندې هر څومره چې امنیتي وضعیت خرابېږي، په هغومره اندازه باندې د کوکنارو د کښت کچه اضافه کېږي.
افغان دولت ادعا کوي ډیری کوکنار د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کرل کیږي، داسې طالبان یې ولې مخنیوی نه کوي او ولې هلته کرل کیږي؟ ستاسو په نظر یې عوامل څه دي؟
یو خو دا ده چې په نړیواله کچه باندې د کوکنارو یا د نشئی توکو د موادو دپاره تقاضا بېخي لوړه شوې ده، چې دا د معتادینو هم په داخل د افغانستان کې او هم په نورو نړۍ کې مخ په زیاتېدو دي. نړیوال مارکیټ کې تقاضا زیاته شوې ده. دویمه مسله دا ده چې طالبان غواړي چې له هرې لارې نه دوی زیات مالي امکانات برابرولی شي، دوی په همغه لار باندې عمل کوي. نو همدغه یوازنۍ لاره ده چې طالبان چې د نورو قانوني موادو نه، د قانوني کښت نه دومره زیات امکانات له دهقانانو نه شي لاسته راوړلی، ځکه دوی د عشر په نامو باندې پیسې ټولوي له دهقانانو نه په خپلو منطقو کې. نو کوکنار یوازنۍ شی ده چې د دوی دپاره زیات مالی عایدات ترلاسه کوي طالبان له دې لارې. د هغې له وجې نه د نشئی توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې دهقانانو یا بزګران دې ته هڅوي چې هلته کوکنار وکړي، ځکه چې د دوی دواړو طبقو خلکو په دې کې ډېره زیاته ګټه ده. نو له همدې عمله دهقان یا تشویقوي یا په زور باندې ته مجبوروي چې هغوی کوکنار وکړي.
طالبان خو دا خبره بار بار رد کړې ده او دوی خپل دلیل همدا پیش کوي چې زموږ د حکمرانۍ پر مهال موږ تریاک بیخي بند کړي وو، په ټول افغانستان کې تریاکو کښت بند وو. په دې اړه ستاسو نظر څه ده؟
د طالبانو دوره خو یو کلنه دوره نه وه، یوازې د یو کال دپاره دوی دا د کوکنارو کښت بند کړی وو. هغه هم د دې دپاره چې په مارکیټ کې په داخل د افغانستان کې په دومره زیاته پیمانه باندې کوکنار تولید شوي وو چې د کوکنارو بیه بیخي راټیټه شوې وه. دوی د خارجي متخصصینو یا د هغه چا چې د دوی سره همکار دي شاید دا توسیع ورته کړی وي یا دا نظر ورته ورکړی وي چې تاسو د یو کال دپاره د کوکنارو کښت کم کړئ تر څو چې په مارکیټ کې د کوکنارو بیه لوړه شي. په هغه وخت کې د کوکنار بند کړل یو دم په مارکیټ کې د کوکنارو قیمت پورته لاړلو، نو که دوی له یوې خونه کوکنار بند کړلو نه بلې خونه په ډېره زیاته پیمانه باندې د کوکنارو د قیمت د زیاتوالي له امله نه ټول مالي امکانات ترلاسه کړی سو کومې غوښتل چې ترلاسه کړي. زه به درته یو مثال، ساده مثال راوړم، په کومو ځایو کې چې زه په اصطلاح باندې معلومات لرم، دغه نن عملاً په پکتیا کې چې هلته کوکنار نه کرل کېږي ولې هلته چرس کرل کېږي، دوی عملاً عشر له ټولو دهقانانو د آخر د کال کې راټولوي. په نورو هغو ولایتونو کې چې هلته کوکنار کرل کېږي دوی د کوکنار عشر ټولوي. نو دا خو کومه پټه خبره نه ده، دا خو ټول افغانستان ټول افغانان په دې باندې دا چې دوی انکار کوي دا بېله خبره ده. دا خو یو سیاسي په اصطلاح باندې مهارت ده چې دوی دا خبره کوي چې دوی زیاتره مالي امکانات، یعنې د مالي امکاناتو فصلو کې تقریبا 10-15% د کوکنارو یا د نشې توکو د موادو د تجارت او د هغوی د عشر له لارې نه د دوی اکمالېږي. نو همدغه علت ده چې دوی په ډېر ښه ډول باندې په اسانۍ باندې په هغو سیمو کې چې کوکنار کرل کېږي د هغه نه ډېر زیات پیسې لاسته راوړي او په هغو واسطه باندې دوی کولی شي خپل نظامي اکمالات په ښه توګه باندې سرته ورسوي.
که دغه حالت همداسې دوام وکړي چې مثلا طالبان د کوکنارو په خلاف مبارزه ونه کړي، نور یې هم ترویج کړي، دغه به دا د سولې په وړاندې او د افغانستان د امنیت په وړاندې به څومره ګواښ وي؟
کوکنار همدومره لوی تهدید ده لکه چې تروریزم د افغانستان د امنیت لپاره تهدید ده. له یوې خوانه زما ځوان په نشه یي موادو باندې عادت کېږي، هغه په حقیقت کې یو نیمګړی انسان ورنه جوړېږي. تاسو ګورئ چې د کوکنارو د کښت په نتیجه کې زما اوس 3.5 میلیونه افغانان معتاد دي او اوس په داخلي مارکیټ کې هم ورته تقاضا زیاته ده. نو همدغه علت ده چې د کوکنارو کښت کې کمی نه راځي بلکې زیاتوالی راځي.
نشه یي مواد د افغانستان او نړۍ د امنیت لپاره ستر ګواښ دی، په دې برخه کې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې مسؤلیتونه څه دي؟
د کوکنارو د کښت د کموالي لپاره هم منطقوي همکاري ته ضرورت ده او هم نړیوالې همکاري ته ضرورت ده چې د افغانستان له حکومت سره کومک او مرسته وکړي، مالي امکانات ورته برابر کړي او د کوکنارو یو بدیل کښت، قانوني کښت لکه زعفران، لکه باغداري، لکه پنبه یا نور داسې بوټي باید وکړل شي چې هغه د کوکنارو د قیمت په اندازه باندې تقریبا نږدې قیمت ولري. نو زه فکر کوم دا د افغانستان د دولت په دغه خپلو داخلي امکاناتو باندې امکان نه لري او په عین حالت کې د دهقان د تولید لپاره که هغه میوه دي، که هغه زعفران دي، که هغه پنبه ده، که نور دي، د هغوی دپاره هم باید داخلي مارکیټ اماده شي او هم په نړیواله کچه باندې د هغې دپاره مارکیټ باید اماده شي تر څو چې دهقان د خپل زحمت نه یوه ښه نتیجه لاسته راوړي. نو دا په یوازې ځان باندې د افغانستان د حکومت دپاره ممکنه نه ده، ځکه چې له یوې خوا نه د جنګ زیات مخارج او مصارف ضرورت دي، له بلې خوا نه د کوکنارو د مخنیوي دپاره هم همدومره زیاتو مالي امکاناتو ته ضرورت واړتیا لدل کېږي. نو نړیوالو په هغه ډول باندې چې لازمه وه په دې برخه کې لازم مرستې او همکاري د افغانستان دولت سره ونه کړلې. نو زما هیله دا ده چې نړیواله ټولنه د سیمې هیوادونه په ګډه باندې د افغانستان له حکومت سره کار وکړي تر څو د کوکنارو په کښت کې کمی راشي.
یو شی ټول ملت ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام‌آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید هغوی اعتدال فرصت ورته کړي.
سوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چی پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای سي. اوس په دې اړه راپور لرو چی په بامیانو ولایت کې د نشه یي موادو استعمال ډیر سوی دی. په بامیانو ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتون مسؤلین د معتادینو د شمیر له ډیروالي څخه شکایت کوي. دوی وایي چی دې کاري د معتادینو درملنه ټکنۍ کړي ده. په دې اړه زموږ همکاري غلامي شریفي راپور چمتو کړی چی پښتو ژباړه پر اختمر سل وړاندې کوي.
د کورونا وایروس لخ پریدلو سره سم په بامیان ولایت کې یو شمیر بیکوره معتادین راټول کړل شول چې د محلي چارواکو د اقدام لوي خو د کورونا وایروس د خپریدلو په برخه کې د خلکو اندېښنې راکمې کړي، خو له بلې خوا بیا د بامیانو د معتادینو د درملنې روغتون مسؤلین له یو شمیر مالي ستونزو څخه سر ټکوي. د دې روغتون رئیس خان محمد ایوبی وایي چې دوی د دومره ډیرو معتادینو لپاره د درملنې کافي امکانات نه لري.
چې هغه کې دا دومره مونږه اصلی ستونزه ده زای ده. دلته یوازې شل بستر دی او موږ د کرنټین له مرکز څخه څه معتادین په نوبت دلته راوړو. دلته یوازې درې اتاقونه دي چې یو یې د روغتون د کارکوونکو لپاره او په پاتې دوو نورو کې معتادین اوسیږي. د هرې ورځې په تیریدلو سره زموږ ستونزې ډیریږي. دلته موږ د وسایلو له کمښت سره هم مخ یو. موږ د درملنې لپاره درمل نه لرو. دغه ډول دلته د ورزش لپاره هم مناسب ځای نشته.
ښاغلی ایوبی زیاته کړه د کورونا وایرس له خپرېدلو او له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغان مهاجرو پراتګ سره په دې ولایت کې د معتادینو شمیر ډیر شوی چې ښځې او ماشومان هم ورکې شامل دي. که څه هم په بامیان ولایت کې د معتادینو کره شمیره نه ده معلومه، خو د تیرو کلونو د شمیر له مخې په دې ولایت کې له 50 زرو څخه نیولې بیا تر 2000 پورې کسان په نشه اخته دي. په بامیان ولایت کې د معتادینو د درملنې یو چارواکی آقا حسین نظری وایي له 2 میاشتو راهیسې نږدې 145 معتادین راټول او کارنتین کړي دي.
د کورونا ویروس له خپرېدو سره مو معتادینو ته یو دیش بستریز مرکز جوړ کړی چې له هغه ځای څخه تر اوسه پورې 45 معتادین دی وزمانت لمخې خپل کورنیو ته سپارلې دي. دغه ډول مو له دې مرکز څخه 22 کسان د درملنې لپاره روغتون ته هم انتقال کړي دي چې درملنه یې کیږي. موږ د معتادینو د راټولولو 19 کمپاین هم لرو چې معتادین د کرنټین مرکز ته انتقالوي.
بامیان یو لغ ولایت څخه د چیکو کنار ورکین نه کرل کیږي، خو محلي چارواکي وایي چې له دایکونډي او نورو ګاونډیو ولایتونو څخه ورته نشه یي مواد راوړل کیږي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم، اوس مو په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما متاد کړم؟
په یو دود څوک نه متاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی متاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مو وها سي را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ننګرهار ولایت اوسیدونکو مرزیه وایي چې میړه ته به مثل ویل چې نشه مکوه، خو هغه زما خبره نه منله. ورسته داسې وخت هم راغی چې زه خپله په نشو ورسره اخته سوم. دا چې مرزیه د نشې له عمله څه ډول ستونزې ګاللې او اوس یې ژوند څه ډول دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
ما خپل میړه د شل کال مخکې تاریخ استفاده کړ، بیا ما تاریخ بتر کړ، بیا مې تاریخ بتر کړ، بیا مې د ما خپل درې ماشومان درې لکان شو، بیا پسې درې کې لکان شو، بیا د تلور لور مې شو، ما مرسل شو، بیا د خبر نه بیا د خبر شو، ما تاریخ شپې په لباس کړ، بیا بیرته پوډر باندې را، بیا چې مرل خیر دغه مکه ما نه منله، بیا د بل تلور اولاد بیت شو، بیا نور مې تاریخ شو، د لس کاله ما مرسل کول کې استفاده کوله. بلد ما رو تلش خانی ما سر کرده باید در کوم که اتمان در چی وی چه ما تایو کرتره کرده بل سبت چه ما با خراغ که ما در سراغه من ما خودم خود که بیای چرا کرده چه اتت شو ما هم زباقه گرانم در اقا ما گرانم بیاد تو خبر نوم چه داده تیشه ده چه تره وی خیلی چه تره وانه وی در بداری دقوا جنم متعد شو ما شما رو مثل من دینه اونو رو وی استفاده نکه ما شما سر پرستی چیه که پاس اسمان در لنزم بیچه نشته بیر خاطره در بود چه وقت به او با مال سم جوندین سنان باو چه نباو تایر لکه ملی سترگ مغلی دیر ست ساره کنم که وقت ماوا به او دوری بنام و دوری با چه ماوا بنام دو وقت همو چه که و طول بطر راسل خوشم تک راتر کنم که از یتر به تو خبرم ندی رفت آمده که نمون گردونه او جاسی همه میره وقت یا وقت بلخ پیرت کور تراود ما خبر برنیدن دیخسی نمیزدی دلی همه میره من وقت کویده کور تیره تراود وقت که روزگارم خوب بودی من تو چرا اون تو وقت راقل چی پر دوری بل تلو نپر مگزاره کل نبای دوری بل
تا زادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. تر ډرامې کې صدا سي ده چې یو شمیر افغانان د خواري او مزدوري لپاره یو غونډي هیواد ته تللی او هلته د خښتو په یو کورا یا بټی کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه خوراخه گزاره ورسره کوي، خو یو کال ورسته افغان کارګران په هیګي چې ټول موتات سوي دي. دا چې دوی څنګه او چا په نشو باندې اخته کړل دا به په یو ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافی همت چمتو کړی ده.
ارباب صاحب دی بیزای مصرف و میلو تا سه ضرورت ده؟ اپا مزدوری بس ده، نور پسی مگرزه.
یار رضا جانا لکه چې پر ما دې ډیر ساده سړی خیال کړی دی.
نار باب صاحب مطلب مې دا نو ما غوښتل پوه شم چې ته په یو میاشت کې خامخا کارګرانو ته اوسونه ور حلالوې، کبابونه او ډول ډول خواړه ورته راوړې. دا خو پردي خلک دي، موږ ولې خپلې پیسې په دوی ناقه ولګوو؟
دا مصرف شوي خپله د دوی پیسې دي. دا زه او ته هم نن شپه د دوی مېلمانه یو.
څه شی د دوی مېلمانه یو؟ زه خو هېڅ پوه نه شوم. والا
دا میله زما د نقشې یوه برخه ده. کله چې زما نقشه کامیابه شوه بیا درته وایم. اوس دې خپلې مزې کوه. هغه متل دی نه ده اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې. رضا و رضا
بلار باب صاحب
دا څه خبره ده؟ ولی دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوي؟ ولی غالمغال جوړ کړی؟
ارباب صاحب وای موږ نور کار نه کوو.
ولی
نه پوهېږم ارباب صاحب.
ورغږ کچې یو نماینده مو راواسوي چې خبرې ورسره وکم.
سمه ده ارباب صاحب، ورغږ بکم. دا کارګرانو ارباب صاحب وای چې یو نماینده مو راواسوي زه خبرې ورسره کوم.
سمه ده، بلال اکا زموږ نماینده ده. بلال اکا ورشه.
بلال راځه راشه دلته کینه. کاڅه خبره ده؟ نن مو ولې کار نه دی پیل کړی؟
ارباب صاحب ټول کارګران وایي چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پرېښی او دلته په مزدورۍ پسې راورک یو. خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه ده راکړې.
ښه دا خبره ده. افغانان هم اوس دومره جرأت پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وایي کار نه کوو.
ارباب صاحب مجبور دي، ټول بېوزله خلک دي، کورونه او واړه واړه بچي لري، ډوډۍ غواړي.
او که زه مو مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ؟
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو.
نو چې داسې ته ورځې ولاړ شي دا مردار مخونه مو ورک کړي، وزه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم.
ارباب صاحب دا دې څه وکړل؟ که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو. کېدی شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو.
یاره رضا جانه ډېر ساده یې، هېچېرې هم نشي تلای. نن به لاړ شي خو سبا به بېرته راشي. زاري به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکړه.
نو بیرته به ولې راځي ارباب صاحب؟ د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي.
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي. که بل ځای ولاړ هم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري.
دوی ولې دا توان نه لري؟
زما سره نقشه سته، بیا به یې ووینې.
څنګه نقشه؟
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده، خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بیرته راځي. دا دی ته به یې ووینې. ما ته امر باب غلام علي وایي.
اوهو تا کارګران څنګه بیرته راغلي دي؟ دوی خو پرون ولاړل، ویل ستاسې سره کار نه کوو.
ما خو درته ویل چې بیرته راځي. ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی، وګوري چې هغه څه وایي.
السلام علیکم ارباب صاحب.
وعلیکم سلام بلاله، څه خبره ده؟ ولې بیرته راغلی؟ تا خو ویل چې موږ نور ستاسو سره کار نه کوو.
ارباب صاحب قربان دې شم، توبه مو ګڼې توبه، بیا داسې کار نه کوو. تر خپل پورم تیر یو، بس یوازې ډوډۍ او نشئی مواد راکوه او بس موږ ټول درته کار کوو.
بس سمه ده، ورځی کار مو شروع کړئ.
نه نه لاړم ارباب صاحب.
ورځی
ارباب صاحب، دوی ته خو په نورو ځایونو کې هم کارونه پیدا کېږي، دوی څنګه بیرته راغلل او دا د نشئی موادو خبره څنګه یاده کړه؟
ما نه درته ویلي چې زه نقشه لرم. هغه نقشه اوس کامیابه شوه.
څنګه نقشه؟
ما چې به دوی ته میلمستیاوې او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشئی مواد ورګډول. ځینې نشئی مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وځي او ډېر کار کولای شئ.
څه شی؟ نشئی مواد دی ورکول؟
او په دې ډول می ټول نشایان کړل، وروسته می نشئی مواد هم خپل ورته پیدا کول.
ها ها عجیبه دا والا.
اوس دوی له نشئی موادو پرته جوان نشی کولای او نشئی مواد هم خپل نشی پیدا کولای. نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفت کار کوي، از ما مریان بوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.